د محل د سهار و بجې دی ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن یک شنبه د زمری دریمه او د جولای 15 نیټه ده. د ازادي راډیو دولساته خبرونه پیل شوې. روانې سارانه خبری مجلې ته موزه صالح سخصي خلقي او زمنور همکاران هرکلی کوو. په دې خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د متحده ایالاتو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون د پاکستان د وسلوال پوځ له یو مقام سره په اسلام آباد کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې وسلوال طالبان وایي چې د کابل په جنوب کې دوه امریکایي سرتیري نیولې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون غړي پرون معرفي او رسمنې خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون مشر عبدالرحمن قاضي ژمنه کوي
ایله ده چې د خدای پاک په استعانت او د درې ګونو قواوو په همکارۍ او د ملت په ملاتړ وکولای شو د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کېدو لپاره اغیزمن، مفید او ثمر بخشه ګامونه واخلو.
د نورستان مقامات په دغه ولایت کې د سختې جګړې د دوام خبر ورکوي.
شدید جنگ جریان لري. طالبان د خینې دی راغلي دي. ولسوالۍ دی او دا ولر چې مهاجرې کړي دي او ومن کوم چې خط کړي کړي دي شوې دي ولسوالۍ ده.
په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له زندان څخه تیره ورځ 12 افغان بندیان چې زیات شمیر یې د خوست ولایت اوسیدونکي دي خوشي او خپلو خپلوانو ته وسپارل شول. په ایران کې د اعدام په سزا د سکینې محمدي اشچنی په نوم د یوې ښځې د محکومولو پر ضد په ټوله نړۍ کې نن لاریونونه کیږي. او د روسیې صدر اعظم له هغو روسي جاسوسانو سره وکتل چې د روانې میاشتې په پیل کې له امریکا سره تبادله کړی شول. تاسی زمان غگل ازادی راڈیو اوری چی پا طول افغانستان کی پا منزانی سپت دوله سوا و شپک نوی خبریگی. دا متحد ایلاتو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون دا پاکستان دا وسلوال پوز لیو چارواکی جنرال طارق مجید سره پا اسلام آباد کی دا سیمه دا امنیت پا اړه خبری وکری. دا پاکستان حکومت وی چی دا امریکا لوی درستیز مولن په کابل کې د تیرې سه شنبه ورځې د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې سختریزو په وړاندې د جګړې د بهیر په باب خبرې کړې. نوموړی په سختریزو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پر نړیوالو ځواکونو په حملو تورن دی. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څروان څخه اورو.
د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن چې پاکستان ته په سفر تللی پرون هڅه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د ارادې په باب شکونه لرې کړي. د وویل چې امریکا د طالبانو پر ضد جګړې ته ژمنه ده. مولن په اسلام آباد کې له جګپورو پاکستاني مشرانو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د 2011 کال په نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیلامه د دې نشانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د وویل زه غواړم چې یوه خبره سپینه کړم او په زغرده ووایم ځکه چې ما اوریدلې چې ځینې کسان په دې هیواد کې په افغانستان کې زموږ پر ارادې شک کوي. خو داسې نه ده. د امریکا پوځي ماموریت به هلته د 2011 کال په جولای کې ختم نشي. د امریکا لوی درستیز د 2011 کال د جولای میاشت افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارنې نیټه وبلله او په عین حال کې وویل دا کار یعنی امنیتي چارې به هغه وخت وسپارل شي چې عملا په صحنه کې شرایط برابر شي. د مایک مولن څرګندونې د جګړې په باب د امریکا د ارادې په اړه د سیمې حکومتونو ته د 2011 کال د جولای په ارتباط د ولسمشر باراک اوباما د حکومت تازه ډاډ دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تبلیغات کیږي او ویل کیږي چې امریکایي پوځیان راتلونکی کال له افغانستانه وځي. مولن له پاکستاني چارواکو سره له کتنې وروسته د افغانستان په لور روان دی چې په دې هیواد کې له افغان چارواکو او امریکایي پوځي مشرانو سره وویني. دا به د افغانستان په خاوره کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال ډیوید پیټرایس له ټاکل کېدو وروسته له هغه سره د لوی درستیز مولن لومړی کتنه وي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله اورید. سهار 8:15 دی. په روانه خبرونه کې په نورستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له پرون راهیسې د سختې جګړې حال درکوو چې سیمه ییز مقامات په دې اړه څرګندونې لري. همداراز افغان چارواکي هیله مندي چې نړیواله ټولنه به د کابل تر نړیوال کانفرنس وروسته د دغه هیواد د نشه یي موادو د قاچاق په لمنځه وړلو کې خپله همکاري لا زیاته کړي. په کابل کې د نړیوال ځواکونو له زندان څخه تېره ورځ 12 افغان بندیان چې زیات شمېر یې د خوست ولایت اوسیدونکي دي خوشې شوي دي. او همداراز د ایران د نړۍ د څلورو هیوادونو لرغونپوهانو په بامیان کې د اکثرو لرغونو آثارو وضع د اندېښنې وړ ګڼلې ده. ازادي راډیو ده. په افغانستان کې وسلوال طالبان وایي چې د کابل په جنوب کې دوه امریکایي سرتېري نیولي دي. په لوګر کې چې دا پیښه پکې شوې د رویټرز اژانس خبریال چې د دغو سرتېرو د نیول کېدو خبرې ورکړې، له یوې سیمه ییزې راډیو څخه د امریکا لخوا د یوې خبرې شوې اعلامیې په اساس اوریدلي چې د نیول شویو سرتېرو د خوندي خوشي کېدو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره شاوخوا 60,000 ډالر نقدي جایزه اعلان کړې ده. د دې موضوع په اړه له عصمت سروان څخه اورو.
پنځه امریکایي پوځیان پرون د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په بمبي چاودنو کې ووژل شول. دوه بې درکه شوي او د دوو افغان پولیسو د وژل کېدو په څنګ کې د ولسي جرګې د یوه کاندید د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. پرون وروسته له دې چې ناټو ځواکونو تایید کړل چې دوه سرتېري بې درکه شوي، وسلوالو طالبانو وویل چې دوی دوه امریکایي پوځیان ژوندي نیولي دي، خو وروسته یې خپله ادعا بېرته واخیسته. د دغو دوو امریکایي پوځیانو له بې درکه کېدو وروسته نړیوالو ځواکونو د مځکې او هوا له لارې د هغوی د موندلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړې. د ناټو ځواکونو له یوې اعلامیې سره سم دا دوه سرتېري د جمعې په ورځ په کابل کې له خپل پوځي مرکزه په موټر کې ووتل، خو بېرته رانغلل. ناټو ځواکونو د هغوی د موندلو لپاره له هوا پاڼې شیندلې او د راډیو له لارې پیغامونه خپره کړي. په دې پیغامونو کې دا ویل شوي چې که چا معلومات ورکړل نو 60,000 ډالره جایزه ورکوي. د دوی موټر په لوګر ولایت کې موندل شوی دی. خود امریکا پوځ وایي چې ممکن دا دوه پوځیان وژل شوي او وروسته له موټره ایستل شوي بي. د لوګر د څرخ ولسوال وویل چې دا دوه پوځیان چې په دې ولسوالۍ کې بې درکه شوي ممکن وژل شوي او یا طالبانو ژوندي نیولي وي. خو طالبانو چې پرون یې د دغو دو امریکایي پوځیانو د نیولو ادعا کړې وه، وروسته خپله ادعا واخیسته. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې تر اوسه پورې دوی په دې باب معلومات نه لري. د لوګر د والی ویاند دین محمد درویش وویل چې یو تن عسکر وژل شوی او بل وسلوالو طالبانو تښتولی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویاندوی له دې پیښې جلا د خپلو 15 عسکرو وژنه تایید کړه. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو وویل چې دا عسکر په جلا جلا چاودنو کې وژل شوي، خو د هغو د وژل کېدو د دقیق ځای په اړه څه ونه ویل. سږکال په افغانستان کې نږدې 400 نړیوال سرتېري وژل شوي چې تر 250 زیات یې امریکایان دي. په دغو پوځیانو کې لږ تر لږه 70 روانه جولای میاشت وژل شوي او دا په داسې حال کې ده چې تر 100 زیات تیره میاشت وژل شوي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دو افغان پولیس په کندهار کې د جمعې په ورځ د سړک د غاړې په بمی حمله کې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې د ولسي جرګې یو کاندید په جومات کې د چاودنې له امله ووژل شو او 19 نور ژوبل شول. مولوي سیدالله په چاودنه کې سخت ټپي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د سهار 8:09 دی. د ازادي راډیو ده. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. دغه کمیسیون 15 غړي پرون په کابل کې د ولسمشر احمد کرزي د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شول. د دې موضوع په اړه احمد زبیر ژمن له کابل راپور لري.
له څو کلونو انتظار وروسته د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق د څارنې کمیسیون 15 غړو چې څو اونۍ مخکې له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړې وه، په رسمي توګه په کار پیل وکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم د شنبه پورس په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه غړو د معرفي کولو په وخت کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې د دغه کمیسیون د جوړېدو اړتیا محسوسېدله.
باید همزمان با
دی وایي د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره هممهاله باید د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون جوړ شوی وای. دا کمیسیون د پارلمان د دولت او حکومت د ریاست په فعالیتونو څارنه کوي. اوس هم زموږ ټولنه دې کمیسیون ته سخت اړتیا لري چې نن یې په کار پیل وکړ. د راپورونو له مخې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون و غړي لري. څه موده مخکې جمهور رئیس یې شپږ غړي ولسي جرګې ته وروپېژندل چې یو یې له کار کولو ډډه وکړه. چارواکو ویلي چې پاتې دوه غړي به یې هم د ملي شورا د کار له پیلېدو وروسته ولسي جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل شي. په عین حال کې د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق د څارنې کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي ژمنه وکړه چې کمیسیون به په هیواد کې د اساسي قانون پر تطبیق جدي څارنه کوي.
هیله ده چې د خدای پاک په استعانت او د درې ګونو قواوو په همکارۍ او د ملت په ملاتړ وکولی شو د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کېدو لپاره اغیزمن، مفید او ثمر بخشه ګامونه واخلو.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون د دغه هیواد د ملي شورا له بیا غوښتنې وروسته په کار پیل کوي. په خاطر دې د ولسي جرګې او جمهوري ریاست ترمنځ په اکثرو هغو مسایلو کې لانجې راغلي چې د اساسي قانون پر تفسیر پورې تړلي دي. دغه مسایل به سترې محکمې ته وړاندې کېدل او ولسي جرګې به پرې انتقاد کوو چې د حکومت په ګټه یې بیانوي. خو تمه ده چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رامنځته کېدل به د دغې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر مسأله یو له هغو اساسي ستونزو بلل کېده چې ډېر کله یې د یوې مسلې پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرۍ زیږولې. زمن کاکل ازادي رادیو اوري د نورستان په پرګې مټال ولسوالۍ کې له تیر شپې راهیسې تر اوسه سخت جګړه روانه ده. په دې جګړه کې دواړه ښکېلې ډلې یو بل ته د درنو زیانونو اړولو ادعا کوي. په دې اړه نور راپور په نورستان کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري واوري.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکوونکي سباون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې څخه تر اوسه په برګي مټال کې سخته جګړه روانه ده چې په کې له شلو زیاتو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې په هوایي بمبار کې یوازې وسله والو طالبانو ته تلفات اوښتي او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. سباون وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې دپاره سیمې ته نړیوال ځواکونه هم رسېدلي دي. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل هغول دا اولګل په کلی کې نړیوالو ځواکونو بمبار کړي خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري. طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا داوه کوي چې په برګي مټال کې مهمې درې امنیتي پوستې نیولې، اته دولتي سرتیري وژلي او پنځلس تنه یې په ټپي حالت کې ژوندي نیولې دي. خو نړیوال ځواکونه بیا ولسي وګړو ته د تلفاتو د رسېدو خبره نه مني.
په نورستان کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختې جګړې په اړه رپورټ واوري چې له پرون راهیسې دا جګړه روانه ده او دواړه خواوې وایي چې یو بل ته یې تلفات اړولې دي. تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. تاسې هم تر شپې د ازادۍ راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اورئ. وخت سهار اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. یو ځل بیا هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د متحده ایالاتو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون د پاکستان د وسلوال پوځ له یوه مقام سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې وسلوال طالبان وایي چې د کابل په جنوب کې دوه امریکایي سرتیري نیولي. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون غړي پرون معرفي او رسمنی خپل کار پیل کړ. افغان چارواکي هیله مند دي چې نړیواله ټولنه به د کابل تر نړیوال کانفرنس وروسته د دغه هیواد د نشه یي موادو د قاچاق په له منځه وړلو کې خپل همکاري لا زیاته کړي. د نورستان مقامات په دغه ولایت کې د سختې جګړې د دوام خبر ورکوي. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له زندان څخه تېره ورځ 12 افغان بندیان چې زیات شمېر یې د خوست ولایت اوسیدونکي دي خوشي او خپل خپلوانو ته وسپارل شول. د نړۍ د څلورو هیوادونو لرغونپوهانو په بامیان کې د اکثرو لرغونو آثارو وضعه د اندېښنې وړ ګڼلې. په ایران کې د اعدام په سزا د سکینې محمدي اشچینی په نوم د یوې ښځې د محکومولو پر ضد په ټوله نړۍ کې نن لاریونونه کېږي او د روسیې صدر اعظم له هغو روسي جاسوسانو سره وکتل چې د روانې میاشتې په پیل کې له امریکا سره تپتله کړی شول. تیر ورځ په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له زندان څخه 12 افغان بندیان چې زیات شمېر یې د خوست ولایت اوسیدونکي دي خوشي شول او د یوې غونډې په ترڅ کې د خوست والي عبدالجبار رحیمي لخوا خپلو خپلوانو ته وسپارل شول. د دې غونډې نور حال د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر راکوي.
د جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی د وروستي فرمان له مخې چې د هیواد له بندیخانو څخه د بیګناه بندیانو د خوشي کېدو په حق صادر کړی، د شنبه په ورځ 12 تنه افغان بندیان د ائتلافي ځواکونو د بګرام له زندان څخه آزاد او د وی غونډې په ترڅ کې د خوست محلي چارواکو لخوا خپلو اقاربو ته وسپارل شول. ویل کېږي د آزاد شوو بندیانو له ډلې څخه 2 تنه یې د کونړ او لوګر له ولایتونو څخه دي او پاتې 10 تنه د خوست اصلي اوسیدونکي دي چې نږدې یو نیم کال وړاندې د خوست په بیلابیلو سیمو کې د افغان ائتلاف ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې طالبانو سره د اړیکو د درلودلو په تور نیول شوی وو او تر دا مهاله د بګرام په زندان کې ساتل کېدل. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی په خپلو څرګندونو کې د خوشو بندیانو څخه وغوښتل چې له دې وروسته تاسو باید په سوله او امن کې ژوند وکړی او د نورو افغانانو په څیر د هیواد په آبادۍ کې فعاله برخه واخلئ.
بې ګناه ځورونې وهل ټکول بل اخر بې ګناه انسانان وژل د دې مخنیولو پر موږ تاسو ټولو فرض ده. زما تاسو نه توقع دا ده د وطن په بیرغونه کې د امن د دوستۍ د محبت د ورورۍ په فضا کې خپل علم وکوي خپل نوي ځوانان علم ته وګماري تر څو چې د افغانستان د آبادۍ په ترقۍ او په امن کې برخه واخلي. زما ستاسو څخه توقع دا ده چې په راتلونکي کې دغه سي عمل مکوي چې تاسو خدای مکه زندان ته واچوي.
دا یادول ورته د لومړي ځل نه ده چې د بګرام له زندان څخه لس تنه خوست میشتي بندیان راخوشي کیږي، بلکې له دې څخه یو میاشت وړاندې هم د ولسمشر د ځنګړي فرمان څخه په ګټه اخیستنې سره 14 تنه خوستیان د بګرام له زندان څخه آزاد شوي او د محل د نورو ځای اوسیدونکو په څیر خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
تاسو آزادۍ رادیو سارنې خبری مجله اوري. و بجې او 3 دقیقې دي. افغان چارواکو تمه خودلې چې د کابل نړیوال کانفرنس وروسته نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري لا زیاته کړي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم وایي چې د نشه یي موادو سره د ښې مبارزې لپاره دغه وزارت یو بورډ جوړ کړی چې د ستراتیژۍ نیمګړتیاوې وڅېړي او مبارزه لا غښتلې کړي. نورحال معصوم میوند له کابل په یو ریپورټ کې راکوي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت تمه کوي چې نړیواله ټولنه به پر هغو ژمنو عمل وکړي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې له افغان دولت سره وکړي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت ویان زلمی افضلی د شمې پر په کابل خبرې اعلان وویل.
د اولین ځل لپاره د نشه یي توکو سره په وړاندې مبارزې یو سند جوړ شو. په دې کې منطقوي همکاریانو باندې زور اچول شوی دی او د بین المللي ځواکو څخه او د بین المللي نهادو څخه دا غوښتنه کړې ده چې په دې کې هماهنګ اوسي. موږ امیدوار یو چې د قاچاقبرانو په تذکیري کی معیشت بدیل کی همکاری منطقوي بخشو کی په دې باندې خبري سيدي.
شغلي افضل ویل په افغانستان کې د نشه یي توکو د کاروبار نړیوال مافیا فعالیت لري او هڅه کوي په دغه هیواد کې اداري فساد نامني او د مخدره موادو کارته پراختیا ورکړي. د نوموړي په وینا په خاطر د نشه یي توکو په مبارزه کې له افغان دولت سره د نړیوال ټولنې همکاري د قناعت وړ نه و. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کار او قاچاق د مخنیوي د ستراتیژي د شپلي کول په هدف یو بورډ جوړ شوی. ښاغلی افضلی وویل چې دغه بورډ به د ستراتیژي نیمګړتیاوې وڅېړي او د لا بشپړتیا لپاره به یې کار وکړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د 2010 کال تر پایه به د افغانستان 22 ولایتونو د تریاکو له کښت او تولید څخه پاک کړي. همدارنګه دوی وایي چې په افغانستان کې اوس مهال نږدې 1 میلیون کسان په نشه یي توکو روږد دي چې د درملنې او تداوی ته اړتیا لري. خو پر افغان دولت انتقاد کړي چې د نشه یي توکو پر ضد جدي مبارزه نه کوي او بل نه وکړي پرې دار چې د هغو لوړ پړو افغان چارواکو او زورورو کسانو چې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري د نیولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. خو افغان چارواکي دغه انتقادونه ردوي او وایي چې د پتیرو څو کلونو کې لوی لاسته راوړنې لري.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت هیله مند دی چې د کابل نړیوال کانفرنس وروسته نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې او همداراز د قاچاق د مخنیوي په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي. بلورته پرون سهار په فراه کې کابو 308 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د فراه ولایت چارواکو وویل چې د نشه یي مواد د فراه د امنیت قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد مبارزې پولیسو نیولي وو. چارواکو ویل چې له دغو موادو سره د تړاو په تور 21 کسان هم نیول شوي او یو اندازه وسله هم ترې ترلاسه شوې ده. بلورته په دوبۍ کې پرون یو افغان چې 8 کیلو هیروین په ډیویډیانو د موټر په ټایپ او ویډیو کسټ کې پټ کړی ول ونیول شو. په ابوظبي کې د پولیسو ویاند هم الحمدی وویل نیول شوي کس غوښتل چې د هیروین په اماراتو کې خرڅ کړي. تیره میاشت یعنی جون په میاشت کې اماراتو ته 4 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور په اعدام محکوم کړل. له نوموړې پیښې وروسته چې اماراتي مقاماتو د هیروینو تر ټولو لویه قضیه بللې وه، د دغه هیواد سرحدي ځواکونو د مخدر موادو د مخنیوي لپاره پلټنې او څارنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د افغان دولت په وړاندې یوه اساسي ننګونه بلل کېږي. افغان دولت هڅه کوي چې د بیلابیلو لارو په خپلولو سره د ستونزه کابو او له هیواده د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون د همدې هڅو په لړ کې له کاویان مؤسسې سره یو تړون لاسلیک کړ څو د دوی لخوا ورپېژندل شویو کسانو ته مسلکي زده کړې ورکړي. سیمه ایز او نړیوال خبرونه او رپورټونه. په خیبر پختونخوا کې 13 ورځ د ایالتي وزیر زوی وژل شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کراچۍ په وسلوالو وژنو کې دریم لوری لاس لري. د دغو دواړو موضوعاتو په اړه په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انکار نور حال راکوي.
28 کلن میا راشد حسین چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین یوازنی زوی و د شنبه په ورځ ماښام مهال د پیښور ختیځ لور شاوخوا 25 کیلومتره د نوښار ولسوالۍ په اړوندو کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ځایي امنیتي مسؤلینو په وینا پر نوموړي دغه برید د پبو په شیر کلي کې خپل کور ته نږدې شوی چې پترڅ کې د کورنۍ یو تن بل غړی هم ټپي شوی. دا عوامي نېشنل ګوند مسؤلینو دا یوه تروریستي پیښه بللې او ویلې دي چې میا راشد حسین او د هغه کورنۍ له هیچا سره شخصي بدی نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم دا یو تروریستي عمل بللی او د سخت دریځو وسلوالو پر خلاف په مبارزه کې د میا افتخار حسین رول ستایلی. مبتل وړاندې داسې معلومات را رسیدلي ول چې د یو شمیر سیاستوالو او چارواکو پر کورنیو به تروریستي بریدونه کیږي. ښکاره ده چې دا هماغه تروریستان او هیواد دښمنه خلک دي چې پخوا یې هم میا افتخار ته د مرګ اختارونه ورکړي ول. د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د میا افتخار همت، حوصلې او زړورتیا ته سلام کوم. د خیبر پختونخوا د مشر وزیر بشیر احمد بلور په وینا د میا افتخار حسین په ګډون ټول وزیران او د ایالتي اسامبلی غړي په کراتو په مرګ وخل شوي. کدوی داسې فکر کوي چې زموږ د اولادونو په وژلو سره به موږ وویریږو او حکومت به مو کمزوری شي. زما په نظر دا یې لویه تېروتنه ده. هر څومره چې پر موږ دا ډول فشار راوړي زموږ هڅې به ګړندۍ او هوډ به مو کلک شي. په ځانګړي ډول میا افتخار چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې کوم رول ترسره کړی ټول ولس ورته سلام کوي. بلخوا د دغه هیواد په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ یواری بیا تیزه شوې. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر د هندي مهاجرو ګوند یا ایم کیو ایم چې په دغه ښار کې دروند اکثریت لري په دغو پیښو کې په لاس لرلو تورن کړی، خو د یاد ګوند مسؤلینو ویلي چې په دې پیښو کې دوی نه بلکې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مسؤلین لاس لري.
په ایران کې د اعدام په سزا د سکینې محمدي اشجاني په نوم د یوې ښځې د محکومولو پر ضد په ټوله نړۍ کې نن لاریونونه کېږي. نوموړی د زنا په تور محکومه شوې ده. د بشري حقوقو فعالان د برازیل، برېټانیا، فرانسې، ګرجستان، جرمني، ایټالیا او سویډن په شمول د نړۍ په شاوخوا 2 هېوادونو کې د لاریونونو تیاری نیسي چې د نوموړي قضیه نور هم رابرسیره کړي. میرمن اشجاني په سنګسرولو محکومه شوې وه، خو د امریکا، اروپایي ټولنې او د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو د اعتراضونو د دوام له وجې سزا وځنډېده. خو له دې سره سره نوموړي ته د مرګ سزا پر خپل ځای ده، او د ایران عدلي مقامات به ډېر زر د هغې پر قضیې له سره غور وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي نوموړي له هغو روسي جاسوسانو سره وکتل چې د روانې میاشتې په پیل کې له امریکا سره تبادله شول، او له هغو سره یې په روسیه کې د روښانه ژوند ژمنه وکړه. پوتین دا څرګندونې په اوکراین کې د خپل سفر په ترڅ کې وکړې. هغه مهال چې له نوموړي څخه د جاسوسانو د راتلونکي په باب پوښتنه وشوه، د روسي صدر اعظم وویل هغوی به کار وکړي. زه باوري یم چې هغوی به په ښو ځایونو کې کار وکړي، او زه باور لرم چې هغوی به په زړه پورې او روښانه ژوند ولري. لس روسي مشکوک جاسوسان د امریکا د یوې محکمې لخوا د یوه بهرني هیواد د نه راجستر شویو جاسوسانو په تور محکوم شوي وو. او په جرمني کې د مینې پریټ په نوم د تکنو موزیک د فستیوال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه هغه مهال ووژل شول چې په یو تونل کې د ویرې د خپرېدو له کبله خلک په ټیله ټمپه کې تر پښو لاندې شول. په دې پیښه کې لږ تر لږه 80 نور ژوبل شوي چې یو شمېر سخت ژوبل شوي دي. پولیس وایي د هغه تونل په خوله کې چې د مراسم پکې جوړ شوي وو ویره خپره شوه، او بیا د فستیوال د کم عمره برخوالو له لورې چیغې سبب شوې چې ډېر خلک تر پښو لاندې شي. قدرمندو دوستانو ته خبرونه اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
پرانستې ډیموکراسي خپرونه د افغانستان په اړه یو مطلب پور کړی چې عنوان یې دی د دریو جګړو یوه قصه. خپرونه لیکي په متحده ایالاتو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوسنۍ ارزونه د یو ستر بدلون په حالت کې ده. د خبرونې په وینا دغه بدلون ماهیت په 2003 میلادي کال کې د ولسمشري د انتخاباتو د مبارزې له چاپیریال سره په تضاد کې ده. په هغه وخت کې د دوو کاندیدانو جمهوري غوښتونکي جان مکین او ډیموکرات باراک اوباما ترمنځ د عراق او افغانستان د جګړو په وړاندې د چلن په اړه روښانه توپیر موجود و. د جان مکین نظر دا و چې په عراق کې په 2001 کال کې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره تر یو حده کامیابي ترلاسه شوه، او په همدغه شان ستراتیژي سره د طالبانو پر وړاندې جګړه هم ګټل کېدای شي. خبرونه وړاندې وایي هغه مهال هم دا نظر و چې که مکین واک ته ورسیږي نو د عراق او د افغانستان د جګړو کامیابي به چې پخواني ولسمشر جورج بوش پیل کړې وې بشپړه شي. خو د دواړو جګړو په اړه بیا د ډیموکرات ګوند د هغه مهال د کاندید باراک اوباما نظر متفاوت و. نوموړي د عراق جګړه خرابه، بې مفهومه او بې ارزښته ګڼله، او د افغانستان جنگ د توجیه وړ بله. پرانستې ډیموکراسي خبرونه زیاتوي د افغانستان د جګړې په باب د امریکا او متحدانو تګلاره په اصل کې په عراق کې د پیښو شو پرمختګونو انعکاس ده، او هغه داسې چې په عراق کې امریکایي ځواکونو د 2009 کال د جون په 13 نیټه عراقي قواو ته د امنیت ساتنې د چارو سپارل پیل کړ. خو په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالی زیاتره په 1983 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو جنگ ته ورته دی. دا هغه کالو چې په مسکو کې د میخایل ګورباچوف حکومت له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو پلان جوړو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې هند، ایران او د سیمې هیوادونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالي ته اندېښمن دي یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې نږدېوالی چې یو وخت د دواړو روابط ساړو د سیمې د هیوادونو د اندېښنې سبب شوی، او حتی تر دې چې ځینې هیوادونه د ولسمشر کرزي له سیالانو سره د اړیکو په ټینګولو هم غور کوي. واشنگتن پوسټ کې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې له طالبانو سره د حامد کرزي د سولې پلان د افغانستان د اقلیتونو نفوس کموي، او د دې سبب کېږي چې د هغوی د امنیت او ګټو لپاره له دغو وړو قومونو سره یو ډول معامله وشي. ورځپاڼه د یو لوړ رتبه هندي چارواکي په حواله وایي له طالبانو سره د کرزی د سولې د پلان پړه زمنګ اندېښنه په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د طالبانو د تاریخي اړیکو څخه سرچینه نیسي.
درنو دوستانو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د نن مازیګر تر اوسه جو دوام کوي. لمنګ سره اوسئ او دوهمه خبري مجله واوري چې امید مرزبانه کوربه ده. امید جان ستړي مشي استودیو.
سلام مو صبح بخیر به شما و به شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 صبح وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان، گزارش ها و مطالب جالب و شما داریم. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی ادمیرال مایک مولن با پاکستان سفر کرده است و دیروز در پاکستان گفت آمریکا در مبارزه‌اش بر ضد طالبان متحد است. قرار است مولن در ادامه این سفرش با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان نیز دیدارهای داشته باشد. 5 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن 2 سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل خبر داده شده است. گروه طالبان نخست گفتند که این 2 آمریکایی را به اسارت درآوردند، اما بعداً این ادعای خود را پس گرفتند. صدها کیلوگرم مواد مخدر دیروز از سوی نیروهای امنیتی ولایت فرا با آتش کشیده شد. به گفته مقامات ولایت فرا در ارتباط با این قضیه بیش از 20 تن نیز گرفتار شدند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از دولت و سایر نهادهای مسئول خواستند تا قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند. در اعلامیه‌ای که از سوی این نهادها به نشر رسیده گفته شده است که عدم دسترسی به معلومات یکی از عوامل اصلی فساد در جامعه افغانستان است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوغان ملاقات خواهد کرد. قرار است ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا وی را در این سفر همراهی کند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز می کنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم تای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضحی را به کره شمالی می رساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت آمیز خود دست بکشد. و در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برازیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سلام، از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی در سفرش با پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور سازد. ادمیرال مایک مولن همچنان گفته است که آمریکا برای مبارزه با طالبان متحد است. قرار است وی در ادامه این سفر با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان نیز دیدارهای داشته باشد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ادمیرال مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی پس از دیدار با مقامات ارشد پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 از افغانستان به این معنی نیست که نظامیان آمریکایی کاملا افغانستان را ترک میکنند. او در ادامه افزود میخواهم این موضوع را روشن سازم و با صراحت بگویم، زیرا ما شنیده ایم که بسیاری افراد در پاکستان در مورد اراده های ما در افغانستان تردید دارند، اما این طور نیست. ماموریت نظامی آمریکا در آنجا در سال 2011 میلادی ختم نخواهد شد. لوید ریستیز آمریکا همچنان ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان برای نیروهای افغان خواند و در عین حال گفت این اقدام زمان صورت خواهد گرفت که شرایط عملاً مساعد باشد. اظهارات مولن در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تعهد تازه اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای کشورهای منطقه به حساب می‌آید. این همه در حال است که در پاکستان اخیراً تبلیغات صورت می‌گیرد و گفته می‌شود که نظامیان آمریکایی سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. مولن پس از دیدار با مقامات پاکستانی راهی افغانستان است تا با رهبران این کشور و قماندانان آمریکایی در آنجا دیدار کند. پس از تعیین شدن دیوید پتروس به عنوان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این نخستین دیدار وی با ادمیرال مایک مولن خواهد بود.
شنیدید که لوید رستیز نیروهای آمریکایی در سفرش به پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور کند. قرار است وی در ادامه این سفرش به منطقه همچنان به افغانستان سفر کند و با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان هم ملاقات های داشته باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. 5 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن دو سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل نیز خبر داده شده است. گروه طالبان نخست گفتند که این دو آمریکایی را به اسارت درآوردند، اما بعداً این ادعای خود را پس گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روز شنبه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان روز خونین و پرحادثه‌ای بود. 5 کشته و 2 ناپدید. ناتو با پخش اعلامیه ناپدید شدن این دو عسکر را تایید کرده است. بدون بال این رخداد، نیروهای ناتو تلاشا به خاطر ردیابی آنها را از طریق زمین و هوا آغاز کردند. بر اساس یک اعلامیه ناتو، موتر این دو عسکر روز جمعه از مرکز خود در کابل حرکت کرده بود، اما این دو تن باز نگشتند. نیروهای ناتو به خاطر یافتن هر دو عسکر، اوراق را از طریق هوا پخش کرده و پیام‌های را هم از طریق رادیو نشر نمودند. در پیام‌ها این هم گفته شده، برای کسی که معلومات در این مورد بدهد، $20,000 جایزه داده خواهد شد. موتر این دو آمریکایی در ولایت لوگر پیدا شده، اما اردوی آمریکا میگوید ممکن است دو عسکر نخست به قتل رسیده و سپس از موتر انتقال داده شده باشند. ولسوال چرخ ولایت لوگر میگوید اردو نظامی آمریکا که در این ولسوالی ناپدید شدند، شاید به قتل رسیده و یا هم از سوی طالبان ربوده شده باشند. گروه طالبان نخست مسئولیت این گروگانگیری را پذیرفت، اما سپس ادعای خود را پس گرفت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، گزارش داده که آنها تا حالا در این مورد معلومات ندارند. در این حال دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفته است که یکی از این عساکر کشته و دیگرش از سوی طالبان ربوده شده است. در یک تحول دیگر، سخنگوی ناتو کشته شدن 5 عسکر آمریکایی در افغانستان را تایید کرده است. نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو گفتند این عساکر در انفجارهای جداگانه کشته شدند، اما درباره محل دقیق حوادث معلومات دادن نشده است. در سال 2010 میلادی که بیش از 7 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا نزدیک به 400 تن از عساکر بین المللی در افغانستان کشته شدند که بیش از 250 تنشان آمریکایی هستند. تنها 70 تن این عساکر در ماه جولای در کشور کشته شدند، اما ماه جون امسال که جان بیش از 100 تن از عساکر خارجی را در افغانستان گرفت، از سال 2001 میلادی خونین ترین ماه برای امین نیروها به حساب می آید.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:38 به وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را یک بار دیگه به شما خواهیم داشت. و همچنان فراموش نکنید که مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه به افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسما به کارش آغاز کرد. پس از معرفی اعضای این کمیسیون، مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل اداره موقت تشکیل می‌شد. در این حال اعضای این کمیسیون میگویند که برای بررسی تطبیق قانون اساسی افغانستان توسط ارگان‌های مربوط وظایف خود را به شکل خوبتر انجام خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اعضای آن توسط رئیس جمهور و منظور اخذ رأی اعتماد با ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بودند، پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به روز شنبه رسما به کار خود آغاز کرد. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از معرفی اعضای این کمیسیون گفت که نیاز بر تشکیل همچو کمیسیونی که کارکردهای مبنی بر قانون اساسی را بررسی نماید از چند سال به این سو احساس می شد.
باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان تشکیل می شد و این کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ناظر حرکات پارلمان و ریاست دولت و حکومت در افغانستان و حالا در این جامعه ما یک نیاز بسیار مبرم و ضرورت است که این نهاد بسیار مهم امروز آغاز به کار میکنه.
با اساس گزارش ها کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو است، اما چند پیش 6 تن از اعضای جمهور به عنوان اعضای این کمیسیون به ولسی جرگه معرفی شدند که سپس یک تن آنان دوباره از کار نمودن در این کمیسیون خودداری کرد. در حال حاضر این کمیسیون با 5 عضو به کار خود آغاز نمود، اما مقام های ریاست جمهوری میگویند که 2 تن دیگر پس از آغاز کار شورای ملی با منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در این حال گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که تلاش میکنند تا مسئولیت های خود را به شکل خوب پیش ببرند.
آرزومندیم که با کمک خداوند و همکاری قوای سگانه و حمایت ملت افغان بتوانیم که برای حاکمیت قانون و عملی نمودن عدالت گام های مفید و ثمر بخش برداریم.
گامون واخلو.
پیش از ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، گاهی حکومت و شورای ملی در تفسیر ماده های قانون اساسی با مشکل روبرو می شدند و زمانی هم برخی از ماده های قانون اساسی برای تفسیر به استر محکمه افغانستان فرستاده می شد. اما با وجود این همه، با گفته شماری از کارشناسان، در تفسیر ماده های قانون اساسی توسط استر محکمه هم مشکلات دیده می شد که نمی توانست چالش های پیش آمده را حل نماید.
شنیدید که کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسما به کارش آغاز کرد. در برنامه از ساعت 8 تا 9 امروز از رادیو آزادی در مورد تشکیل کمیسیون و مسئولیت‌های آن بحث خواهیم کرد. شما هم میتونید به استودیو زنگ بزنید و در برنامه از طریق تلفن سهم بگیرید و همچنان سوالات و پرسش‌های اگر دارین هم در این برنامه بپرسین.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته نشرات داره و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی را میشنوین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. به دنبال برگزاری کنفرانس کابل، حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده است که مبارزه جهانی علیه مواد مخدر در این کشور شدت بگیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در کنفرانس کابل تصریح شده است که مبارزه با مواد مخدر محدود به افغانستان نیست، بلکه در این راستا به مبارزه منطقه‌ای و جهانی نیاز است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند تا جامعه جهانی بر تعهدات خود مبنی بر همکاری جدی با دولت این کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر پا بر جا باشد. مسئولان این وزارت میگویند در کنفرانس کابل که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار گردید، جامعه جهانی تعهدات تازه‌ای را در راستای مبارزه با مواد مخدر با افغانستان نموده است. زلمه افضلی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنفرانس کابل برای نخستین بار جامعه جهانی پذیرفت که مبارزه با مواد مخدر باید به سطح منطقه و جهان شدت یافته و هم آهنگ گردد.
در این کنفرانس کابل 3 چیز مطرح شد: مبارزه منطقوی نیست، مبارزه افغانی نیست، این مبارزه بین المللی است. تمرکز ما سر دسته قاچاقواران مواد مخدر خواهد بود. ما سر مشهد جدید کار میکنیم، سر پالیسی های مختلف کار میکنیم که چگونه ارتفاع ظرفیت و مختلف نهادهای مبارزه با مواد مخدر را اشاره و این که چگونه ما میتونیم که یک پالیسی مشخص ایجاد شود. یعنی افغان ها با مو ارتفاعی که داره کار کنه، اما به دیگه ارتفاع هم ضرورت است که باید از طرف جامعه جهانی دیده بشه.
با گفته آقای افضلی، مافیای بین المللی بیشتر در عرصه گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نقش داشته و تلاش میکند تا به همین منظور ناامنی و فساد اداری در این کشور ادامه یابد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا اکنون همکاری جامعه جهانی با افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش نبوده است. از سوی دیگر مسئولان این وزارت میگویند به منظور تطبیق درست استراتژی جدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک بخش تازه در چارچوب وزارت مبارزه با مواد مخدر ایجاد گردیده است. کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت افغانستان به شمار می‌رود که همواره با انتقادهای جامعه جهانی روبرو بوده است. اما دولت افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف محو کامل مواد مخدر در کشور ادامه دارد و پیشرفت‌های نیز در این زمینه صورت گرفته است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. اکنون به نیمه این مجله رسیدیم. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است و یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. لوید رستیز نیروهای آمریکایی در سفرش به پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور کند. ادمیرال مایک مولن همچنان گفت که آمریکا برای مبارزه با طالبان متعهد است. قرار است مولن در ادامه این سفرش به افغانستان هم برود و با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان دیدارهای داشته باشد. 5 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن 2 سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل خبر داده شده است. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسما به کارش آغاز کرد. پس از معرفی این کمیسیون، مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل اداره موقت تشکیل می‌شد. بدون بالای برگزاری کنفرانس کابل، حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده است که مبارزه جهانی علیه مواد مخدر در این کشور شدت بگیرد. در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برزیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سکینه محمدی آشتیانی به جرم فحشا به سنگسار متهم شده بود، اما تطبیق حکم سنگسار وی بعد از انتقادهای شدید ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به تعویق افتاد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز می کنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم تای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضح را به کره شمالی می رساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت آمیز دست بکشد. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوغان ملاقات خواهد کرد. رادیو آزادی را می شنوید و اکنون هم سری می زنیم به پاکستان و از رویدادها در پاکستان خبری می گیریم. بساس گزارش ها پسر وزیر اطلاعات پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. جزئیات را در گزارش از فرشتنگاه از پاکستان می شنویم.
یگانه فرزند می افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شد. میا راشد حسین شامشان به اولی ساعت 7:30 دقیقه به وقت محلی در خانشیرگره نزدیک منطقه پپی نوشهره انگام هدف گلوله قرار گرفت که با یکی از دوستان خود در حال قدم زدن بود. وی با اصابت گلوله افراد ناشناس در محل وقوع جان باخت، اما دوستش که امجد نام دارد شدیداً مجروح گردید. به قول اراکین حزب حوامی نشنال پارتی، می افتخار حسین و فامیلش از چند بدین سو مورد تهدید افراد ناشناس قرار گرفته بودند. به قول آنها قتل پسر می افتخار حسین عکس العمل در مقابل بیان وی که در تاریخ 8 نوامبر سال 2009 بر علیه تروریسم جاری نموده بود بوده می تواند. وی در بیانیه مذکور مبارزه علیه تروریسم را آشکارا اعلام نموده بود.
چه این تشکر زنده او.
وی می گوید اگر یکی از آنها هم زنده ماند، باز هم مبارزه ما علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. حتی اگر گردنهای ما قطع کرده، ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.
جهاد جاری رهگی.
قتل میا راشد حسین یگانه فرزند میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا از سوی اشخاص سیاسی مختلف در پاکستان شدیداً تقبیه گردید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در مورد قتل فرزند میا افتخار حسین چنین گفت:
یہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ جو
وای میگوید ما قبلا اطلاع چنین واقعی را داشتیم که فامیل های سیاست مداران هدف قرار خواهند گرفت. این که آنها کی هستند می توانم آنقدر بگویم که همان اشخاص هستند که قبلا هم میافتخار حسین را تهدید کرده بودند و من شامت میافتخار حسین را در این عرصه تعریف می نمایم. قابل یادآوری است که میا راشد حسین فرزند میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا 28 سال عمر داشت و به حیث افسر دولتی در شاروالی پشاور ایفای وظیفه می نمود.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می‌داد و در ادامه رویدادهای منطقه و جهان، در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برازیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سکینه محمدی اشتیانی به جرم فحشا به سنگسار متهم شده بود، اما تطبیق حکم سنگسار وی بعد از انتقادهای شدید ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با تعویق افتاد. حکم اعدام سکینه محمدی هنوز هم برجاست و قوای قضاییه ایران قضیه وی را بررسی میکند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز میکنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم ایتای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضحی را به کره شمالی میرساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت‌آمیز دست بکشد. گفته شده است که در این تمرینات نظامی در حدود 20 کشتی به شمول کشتی طیاره‌بردار USS جورج واشنگتن و در حدود 200 طیاره سهم خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی میگویند تحقیقات بین‌المللی نشان داده است که کره شمالی با پرتاب راکت یک کشتی کره جنوبی را در مرز آبی میان دو کشور در ماه مارچ غرق کرده است، اما کره شمالی این ادعا را رد میکند. کره شمالی همچنان تمرینات مشترک میان آمریکا و کره جنوبی را تقبیح کرده و آن را عمل خطرناک خوانده است. روز شنبه کره شمالی تهدید کرده گفته است که به این اقدامات با سلاح اتمی پاسخ خواهد داد. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوگان ملاقات خواهد کرد. قرار است ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا وی را در این سفر همراهی کند. حکومت ائتلافی به رهبری کامرون گفته است تلاش می کند در سیاستهای خارجی بریتانیا جنبش را ایجاد کند و روابطش را با کشورهای در حال انکشاف مانند ترکیه که عضو گروه جی 20 است بهتر بسازد. بریتانیا در گذشته نیز یکی از طرفداران پیوستن ترکیه به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود است، اما آلمان و فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت میکنند. اکنون هم از غفور متین میشنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
نشریه اوپن دموکراسی یا دموکراسی باز در شماره اخیر خود زیر عنوان یک داستانی از سه جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ارزیابی مسلط سیاسی در ایالات متحده آمریکا راجع به آینده جنگ افغانستان در حال یک تغییر عمده است. ماهیت این تغییر در تقابل با فضای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در این کشور قرار دارد. در آن وقت یک تفاوت روشن میان دو کاندید ریاست جمهوری جان مکین و باراک اوباما روی طرز برخورد جنگ در عراق و افغانستان به وجود آمد. به نوشته این نشریه، نظر جان مکین این بود که جنگ در عراق به علت افزایش نیروهای آمریکایی در سال 2007 میلادی در این کشور تا حد زیاد به پیروزی رسید که در افغانستان نیز با عین استراتژی میتوان طالبان را شکست داد. مفهوم سیاسی در آن وقت این بود که اگر جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کامیاب شود، فتح هر دو جنگ که توسط جورج بوش آغاز گردیده بود تکمیل می‌گردد و تحرک را که ایالات متحده آمریکا برای ساختن قرن جدید آمریکایی‌ها ضرورت دارند دوباره به دست می‌آورند. اما نظر باراک اوباما کاندید حزب دموکرات‌ها درباره دو جنگ متفاوت بود. اوباما جنگ عراق را جنگ خراب، غیر قابل توجیه و بی‌مفهوم می‌دانست، اما جنگ افغانستان را جنگ خوب و قابل توجیه می‌دانست که به باور او این جنگ به علت نقشی که طالبان در حمایت از حمله 11 سپتامبر داشتند باید تا پیروزی کامل ادامه بیابد. به نوشته نشریه دموکراسی باز، موقفگیری ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان در حقیقت انعکاسی از انکشافات در عراق است. به این معنی که پلان خروج نیروهای آمریکایی و انتقال مسئولیت تامین امنیت به مقامات عراقی در 3 ماه جون سال 2009 میلادی آغاز شد. اما روند جنگ در افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای ائتلاف بیشتر و بیشتر به ما قبل خود، یعنی اردوی سرخ شوروی در سال 1988 میلادی شباهت دارد. این زمانی بود که حکومت میخائیل گورباچوف در ماسکو پلان خروج نیروهای خود را پلان گذاری می‌نمود. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره یکیر خود زیر عنوان هند، ایران و سایر کشورهای منطقه از تجدید روابط میان افغانستان و پاکستان بدگمان هستند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حرکت اخیر افغانستان و پاکستان برای بهبود بخشیدن روابطشان که زمان بسیار سرد و منجمد بود، باعث نگرانی های عمیق سایر کشورها در منطقه شده و حتی بعضی را وادار ساخته تا روی استحکام روابطشان با رقبای سیاسی حامد کرزی فکر کنند. به نوشته روزنامه، کشورهای منطقه به این باورند که پلان مذاکره کرزی با طالبان نفوذ سایر اقلیت‌های افغانستان را کاهش می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود تا با امنیت و منافع آنها در افغانستان معامله شود. یک مقام بلندپایه هندی به روزنامه گفته است: نگرانی بزرگ ما از علاقمندی آشتی کرزی با رهبری طالبان ناشی از روابط تاریخی طالبان با دستگاه استخباراتی پاکستان است. اینجا دو دسته یا فرقه سیاسی مساوی با حقوق و مشروعیت سیاسی مساوی وجود ندارد که مستحق مشارکت در قدرت باشد. کرزی رئیس جمهور منتخب است، نه طالبان. بناهن در میز مذاکره نباید جای برای آنها وجود داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و فرصت کوتاهی داریم همین اکنون که از خبرهای ورزشی افغانستان خبر بگیریم. همین اکنون مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از کابل با ما در یک تماس تلفنی است و از وی میپرسیم که در میدانهای ورزشی افغانستان چه میگذره. با عرض سلام آقای رحمانی، صبح شما بخیر. خبرهای ورزشی تازه در افغانستان چه هست؟ دستاوردهای تازه داریم یا نه؟
سلام با شما و شنونده های عزیز صدای آزادی در سراسر جهان. امیدوارم بله، دیروز تیم 14 نفری افغانستان بعد از شرکت در مسابقات دومین فستیوال جهانی ورزش‌های رزمی که بین 77 کشور در جزیره کیش ایران برگزار شده بود، موفقانه به وطن برگشت. در کشتی کمربندی کورش ما 2 طلا 1 برنز و در موتای 1 طلا 2 نقره و همچنان در جوجیتسو 2 برنز داشتیم و همچنان مهاجرین افغان مقیم ایران هم مدال‌های طلا، نقره و برنز هم داشتن و همچنان تیم شمشیربازی افغانستان دیروز از مسابقات جنوب آسیا منطقه هندوستان با 4 مدال برنز برگشت.
و اولین سفر تیم شمشیربازی افغانستان به بیرون از افغانستان بود، چطور دستاوردش خوب بررسی میکنه شما؟
امیدوارم که اولین سفر خارج از مرز برای تیم شمشیربازی افغانستان، بازم من دستاورد از اینجا را که 4 مدال برنز است در اولین رقابت‌های خارج از مرز خوب تلقی میکنم. آرزومند هستم که مانند سایر ورزش‌ها اینا در آینده با مدال‌های طلا و نقره برگردن و بتوان در مسابقات قاره‌ای، آسیایی و جهانی درخشش خوب داشته باشند.
تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان هم ازش خبرهایی داشتیم که مدال برنز به دست آورده در یکی از مسابقات منطقوی در مسابقات چالش کپ. البته آیا تیم برگشت به افغانستان، ازشان پذیرایی شد یا نه؟
بله، مسابقات بین کشور بود و تیم افغانستان مقام سوم در این مسابقات گرفته بود. اینها را به وطن برگشتند و چون طبیعتاً زمان که مقام های اول و دوم تیم های ما میگیرن اونها پذیرایی خوبتر میدن، اما مقام سوم که ما مقام اول هست بیشتر گرفتیم. افغانستان همیشه قهرمانی آورده، مقام سوم بود، یکقدر استقبال گرم از اونها صورت نگرفت. آرزومند هستیم کل تیم متذکر بتانه که در آینده مقام های اول بگیره چه تا
با تشکر. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان همین لحظه در یک تماس تلفنی از کابل با ما حرف میزد. خبرهای تازه در رابطه با دستاوردهای ورزشی افغانستان را از وی شنیدیم. آیسته آیسته میرسیم به پایان این مجله خبری. تا لحظات بعد برنامه یک ساعته دیگه آغاز خواهد شد و میزبان شما در این برنامه آقای ساروان و عصمت ساروان و جاوید نعیمی خواهند بود و در این برنامه روی از این موضوع بحث میکنیم که کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان به روز شنبه یعنی دیروز رسمن کارش را آغاز کرد. و اما اکنون برنامه را صالحه ساقسی خواهد